په ټول نړۍ کې 2 میلیونه کسان په کال کې د تمباکو د استفادې نه د مرګ خولی ته ورځي. او همدارنګه تمباکو استعمال په دنیا کې لسم عامل د مرګ د چې انسان ته پیدا کیږي. دا چې په 2000 کې دغه څه د تمباکو استعمال چې اوس روان دي مخکې لاړ شي، په 2000 کال کې به دغه د انسانانو مرګ د تمباکو د وجې نه د او 8 میلیونه انسانان ته، یعنی 2 میلیونه به 8 میلیونه ته خېزو کې. د دې نه غټې ناروغیانې سرطان ناروغي ده چې د خولې، د سږو، د تنفسي سیستم، د تناسلي سیستم، د زړه، دغه سرطانونه د دې نه پیدا کېدای شي. او د دې په خوا کې بل خطرناک ناروغي چې د دې نه پیدا کېدای شي هغه د زړه ناروغي ده، ځکه د زړه رګونه د تمباکو د استعمال په واسطه تنګیږي یا بندیږي. همدې په اساس باندې انسان په د زړه په حملو باندې اخته کیږي او بالاخره مرګ ته ځي.
کله چې یو کس په نشه باندې روږدوي، په ځانګړي توګه د تمباکو په نشه باندې، له څومره وخت وروسته دغه کس د سرطان په ناروغۍ د اخته کېدو امکان شته؟
اول خو دا ده چې دا د تمباکو استفاده کوونکي هغه څوک چې معتاد وي، څومره چې وخت زیاتیږي هغومره زیات د امراضو د مبتلا کېدو خطر زیاتیږي. خو د یو کال تر مودې پورې هم که د سیګرټ نه استفاده وکړي نو دا په خطرناک ناروغۍ باندې کېدای شي چې روږدې شي. خو طبعا همدغسې 15 کاله، 10 کاله او تر 20 کالو پورې ډېر خطرناک کېږي. دا د نسوار، تمباکو، د هر نوع تولیداتو نه د استفادې په صورت کې د یو کال په موده کې هم کېدای شي چې انسان په ناروغۍ باندې خطرناک ناروغۍ اخته شي.
ځینې کسان وایي موږ وایي دغه نشه پرېږدو خو پرېښودی نه سو. ډاکټر صاحب، تاسو د یو متخصص په توګه باندې کوم هغه چلونه دی، کوم یغه ترخی دي چې سای استعمال کی ترڅو پوری دغه تمباکو له نشینه ځان وژغوري؟
اجازه راکړئ چې وایم چې د تمباکو یا د هر اعتیاد د پریښودلو، نشې او مخدره مو توکو د استعمال د پریښودلو، کلک دوا، کلک عزم او متین او ټینګ عزم دی. غیر دغه نه که هر څومره دواګانې تاسو باور وکړئ، داسې خلک چې په لسګونو ځله یې دواګانې خوړلې خو هغه یې ګټه نه ده رسولې. هو، یو اندازه مواد په بازار کې، مثلا یو څه ژاولې، د نیکوتین لرونکي ژاولې، هغه هم ګټه رسوي مګم دومره نه. او همدارنګه بعضې خلک د نخودو، ممیزو، بعضې نورو موادو په استفاده باندې په ګټه اخیستلو باندې غواړي چې تمباکو پرېږدي. خو موږ یېرېږو چې یو څوک په دغه شیانو باندې د پرېښود تمباکو پرېښودلو په ځای باندې بیا په یو بل شي باندې معتاد نه شي. نو په دې خاطر باندې موږ دوستانو ته دا مشوره ورکوو چې تاسو یقین ولرئ چې د 1 نه تر 3 ورځو پورې ستاسو د تمباکو د پرېښودل فقط یو ګنګسیت او نشه به وي، هغې نه وروسته ټیک ټاک کېږي او دا انشاءالله یو کلک عزم غواړي، هیڅ دوا ته ضرورت نه لري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د تنباکو د کنټرول د ملي پروګرام مسؤول ډاکټر حبیب الله اروال وله ازادي راډیو سره په مرکه کې چې د تنباکو پر زیانونو یې خبرې کولې. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې د مری، معدې او خولې د سرطانونو په سلو کې 1.5 عامل د تنباکو محصولات دي. تر هغه مخکې مو په راپور کې واورېدل چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې په ځوانانو کې د تنباکو کارول زیات شوي دي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
د خبرونه په پاتې شیبو کې د ازادي رادیو مجله خبريږي.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری، یو ځل بیا مو د آزادی رادیویی مجله په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د تیرونی د فرهنګي خبرونو ترڅنګ مو له غزنی څخه یو فرهنګي راپور برابر کړی.
د افغانانو د سیاسي بصیرت او علمي شعور د لوړتیا زیری ده. دغه چا چې دا کار کړی ده په غزنی کې موږ یې په نیک پال نیسو. موږ په غزنی کې هغه علمي فقر
په هنر جاج کې نور رحمان لیوال د پښتو ورځې په ارزښت او ټاکنې غږېدلی
چې هلته د پښتو یادونه وشي، د ستونزو یادونه وشي، نو همدغه وو چې بیا د پښتو ورځ وزېږېده.
په فنکار برخه کې فرات تللی یو او هلته د شاعر او لیکوال عبدالرحمن ژوندۍ سره د هغه په فن غږیږو.
زما خپل یو کتاب چاپ شوی دی تقریبا هغه په 1901 کال کې د اوشکو امیر.
په زر پاڼه کې به لنډ کیسه خیرن توپ او بریاوی واوري.
خیرنه پلاستیکي کڅوړه یې راپورته کړه، خی لاس یې پکې نه ایست.
په ادب جام کې به د پښتو ژبې د لومړني نیمه آزاد نظم لیکوال ملکیار هوتک د ژوند احوال واخلو.
ترنک بهیږي ترنک بهیږي، غاړي تر غاړي زما سړګي خو خپل لاله غواړي.
او ریښمین خیال کې مو اروخا دریاس تسنیم ته لیکل شوی مرسیه رانغښتي.
سخی شابسي سندرې راته وایا، د ژوندون پستړي دک کې مبتلا یم. سخی بیا لخپل ځانه مرور یم، زمانی را گرزول لشکولایم.
آزادی رادیویی مجله ده هنر فرهنگ او ادب انزور.
لنن شپک کال وړاندې یو شمیر پښتانه لیکوال، فرهنګیان او د قلم خاوندان سره راټول شول او د پښتو ژبې، ادب او پښتنو د ستونزو په اړه بحثونه وکړل. او د دغو بحثونو په نتیجه کې د غوی اتمه د پښتو ورځ وړاندیز کړه. د دغې ورځې له ټاکلو موخه دا و چې په بهر کې به په دې ورځ پښتانه یو بل پیدا کړي او په پښتني جغرافیه کې به هر کال دا ورځ لمانځل کیږي. د ستونزو، مشکلاتو او خنډونو یادونه به کیږي او د حل لارې چارې به وړاندیز کوي. هماغه و چې د غبرګولی اتمه نیټه د پښتو ورځ ونومول شوه، نو موږ هم د دې اونۍ راډیوي مجله د پښتو ورځې په نوم کوو. او په پیل کې له مریم توخینه د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
پټه خزانه کتاب د تالیف درې سویم سیمینار به په کابل کې ترسره شي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د معین پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ د پټه خزانه کتاب د تالیف د درې سویم کال د نمانځنې د نړیوال سیمینار د ترسره کولو کمیسیون غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې د لازمو تیاریو په ځانګړي توګه د سیمینار د ترسره کولو د وخت او ځای، د هیواد په دننه او له بهر څخه د میلمنو د بلنې د څرنګوالي، د هغو آثارو د انتخاب چې د سیمینار په مناسبت چاپیږي، د غراس په دې غونډه کې د کمیسیون غړو د یادو مواردو په اړوند خپل نظریات او پیشنهادونه هم وړاندې کړل. د خبرګولیا تما د پښتو ورځ په کابل او یو شمیر ولایتو کې ونمانځل شوه. د کابل د ښوونې او روزنې محصلینو دغه ورځ په پوهنتون کې په یو لوی غونډې سره ونمانځله او هم یې د پښتو ژبې پر وړاندې له پرتو ستونزو یادونه وکړه. دوی په یوه خوله پښتو ژبې ته د خدمت هوډ وکړ او زیاته کړه چې د دغې ژبې د بډاینې لپاره به نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کوي. همداراز دا ورځ په اطلاعات او فرهنګ وزارت کې د یو شمیر فرهنګیانو له لورې ونمانځل شوه او د پښتو او پښتنو پر وړاندې د په پرتو ستونزو یې خبرې وکړې. د کابل پوهنتون استاد پوهان ډاکټر محمد اسماعیل یون وویل چې تر اوسه پورې له پښتو ژبې سره سطحي برخورد شوی او په کار وچه واکمنه ډله پښتو ژبې ته د یو ملي ژبې په توګه پام وکړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري تیرونه په کابل کې په یو خبری غونډه کې د غور ولایت د جام د څلید ساتنې او ټینګښت په لاره کې د دغه وزارت د اقداماتو په باره کې معلومات ورکړل. په دې غونډه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین څرګنده کړه چې درسته یو سیلابونو د راوتلو له امله د غور ولایت د جام سلای چې د هیواد یو له تاریخي ابداتو څخه دی له خطر سره مخامخ شوی و. د زیاته کړه چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سیلابونو له خطر څخه د جام د څلید ساتنې په خاطر د غور ولایت د مقاماتو او د دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ له ریاست سره په همغږۍ په کار لاس پورې کړ او د کابو یو سلاتیا تنو په استخدام سره یې د سیلابونو د تګلوري د بدلون او د جام د څلید ساتنې په خاطر اقدام وکړ. د وویل چې دغه راز د بیړنیو مرستو په خاطر د ملي امنیت شورا، د ملي دفاع او د کورنیو چارو وزارتونو او اړوند بنسټونو ته په رسمي ډول خبر ورکړ شو. پوهان باوري وویل چې دغه راز د اطلاعات او فرهنګ وزارت په کابل کې د یونسکو ادارې له مشرتابه هیئت سره یو لړغونډې جوړې کړې او د جام د څلی د ستونزو او ګواښونو د لرې کولو په خاطر یې خبرې وکړې او په دې لاره کې یونسکو هم خپله همکاري څرګنده کړه. د زیاته کړه چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د جام د څلی د اساسي ترمیم او ټینګښت په خاطر له دوو کلونو راپه دې خوا د یونسکو له ادارې سره کار کوي او دغه وزارت له پروګرام او د یونسکو له ادارې سره د دغه وزارت د پخوانی تفاهم پر بنسټ د درېو کلونو په موده کې د جام د سلی د ټینګښت او د ساتنې په خاطر د 2 میلیون امریکایي ډالرو مرسته کیږي، چې له دې جملې څخه د روان کال د چنګاښ په میاشت کې د کورنیو او بهرنیو متخصصینو له بررسي وروسته به 200,000 ډالر د جام د سلی د ټینګښت په خاطر ولګول شي.
کلیوال ملګری ټولنه څه ډول کتابونه راټولوي او څه ډول یې په تعلیمي ادارو ویشي؟ په غزنی کې کلیوال ملګری ټولنه هغه ټولنه ده چې له 15 کلونو څخه د نورو ادبي، فرهنګي او مدني کارونو ترڅنګ د هیواد له ګوډ ګوډ څخه تاریخي، ټولنیز، پوهنیز او هر اړخیز کتابونه راټولوي او بیا یې په غزنی کې په تعلیمي ادارو ویشي، چې موخه یې د مطالعې د فرهنګ دود او لدی اړخه دا مهم مرکزونه په ځان بسیا کول دي. په دې اړه له غزنی څخه زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر راپور را لېږلې.
په غزنی کې د کلیوال ملګری ټولنې رهبری حیات وای په دغه ولایت کې د ښوونکو د روزنې له مرکز او تخنیکی انسټیټیوټ سره د سلګونو ټوکه کتابونو مرسته کړې. دوی وای په دغه کتابونو کې بیل بیل ډول درسي، تاریخي، ټولنیز او پوهنیز کتابونه شامل دي. د یاد ټولنې مشر عبدالباری حمیدی آزادی راډیو ته وویل له کابل او د هیواد له نورو سیمو څخه له خلکو او ادارو څخه کتابونه راټولوي او په غزنی کې په دولتي او غیر دولتي پوهنتونونو او نورو تعلیمي ادارو ویشي. دوی وای له تعلیمي ادارو سره د کتابونو لمرستې مخه د مطالعه فرهنګ دودول او لادی اړخه دا مهم مرکزونه په ځان بسیا کول دي.
دا زلمو د تخنیکی مسلکی انسټیټیوټ سره او تربیه معلم در معلمین له ریاست سره مرسته وکړه. دلته پیداګوژي په نامو ځینې کتابونه ډیر کمیاب او همداشان تاریخ او جغرافیه یې ترڅنګ دا کتابونه اوس موږ له لوړو ادارو نه راټول کړ او دلته په کوچنیو ادارو باندې وویشل ځکه د دوی ډیر ضرورت ورته. موږ بیا هم هڅه کوو چې له نورو ادارو نه له لوړو ادارو نه همداسې کتابونه راجمع کړو او دلته په کوچنیو ادارو باندې وویشو او دا لړۍ به دوام لري.
د یاد ټولنې مرستيال مشر انور اندړ بیا وایي له 13 کالو څخه د دغه ټولنې لوري د نورو علمي، فرهنګي او مدني کارونو ترڅنګ د کتابونو د ټولولو او پر ادارو د ویشلو لړۍ پیل کړې ده او دغه لړۍ ته به دوام ورکړي.
مخبولو چې دا کتابونه تدریس کی او دغونه استفاده وکوي، مطالعه کی او د موږ ځوانان دا نوې نسل له د جګړې نه راوړي او د مطالعې مصرف شي او د تغفل قیامتي وخت په کتابونو باندې په مطالعې باندې مصرف. او موږ غواړو چې دغه د کتاب د ویشلو لړۍ دا عدالت دود وګرځي په غزنی کې. نو دا 4-5 کال کې هم دغه لړۍ موږ پیل او دوام به لري.
دا غزنی چارواکی هم د کلیوال ملګری ټولنې د نورو فعالیتونو ترڅنګ دغه کار ستایي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس بشیر محمدی وایي یاد ټولنې په ځوانانو کې د مطالعه د فرهنګ د خورولو او خپل ټولنه په علمي توګه د غنی کولو په مخه ډیرای دغه ډول کارونه ترسره کړي دي او د ځوانانو د ذهنونو پر روښانولو کې شروع ترسره کړای دی.
کلیوال ملګری ټولنه بیا نو مخکښه ده او موږ یې کارونه او هڅې ستایو. دوی نه یوازې چې یوازې د مطالعې په برخه کې دا کارونه کوي، دوی شعر، ادب، هنر ته هم ډېر کار کړی. د مطالعې د کلتور په ترویج کې دوی ډېر مؤثر او مناسب ګامونه اخیستي. دوی په غزنی کې د غلام محبی په نوم یو کتابتون پرانیست چې هغوی ته
لیکوالان، د کلم خاوندان او د پوهنتون استادان هم په ټولنه کې کتاب ته کمپاین کول ګټور عمل ګڼي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد نقیب الله خانی خیل وایي کوم خلک چې کتابونه خپروي او خوروي هغه خوشبختي. کلیوال ملګری ټولنې تل هم داسې کار نه کړی دی. دا کتابونه ویشل د جاهلیت دروازو تړلو معنی لري.
هغه ټولنه چې کتاب لولي، هغه ټولنه چې کتاب سره ملګرتیا لري، هغه ټولنه تل خوشبخته وي، ځکه دوی د خلکو او د نور نړۍ له تجربو د ژوند نه ګټه اخلي. د کتاب ویش یو ښه کلتور ده او د دې دودول د افغانانو د سیاسي بصیرت او علمي شعور د لوړتیا زیری ده. دغه چا چې دا کار کړی ده په غزنی کې موږ یې په نیک پال نیسو. موږ په غزنی کې هغه علمي فقر چې تر اوسه پورې حاکم ده د هغه زیوالی بولو.
کلیوال ملګری ټولنه هغه ټولنه ده چې له دې پرته سلګونه ونیزې غونډې، سیمینارونه، لمانځغونډې، ستاینغونډې او نور ادبي او فرهنګي کارونه ترسره کړي دي. دا غږ په نوم اتلس ګڼې دوه میاشتنۍ مجله او تر یو درزن زیات یې د بیلابیلو لیکوالو پر بیلابیلو موضوعاتو لیکلي کتابونه چاپ کړي دي. دا کتاب سیالۍ د ماشومانو د تعلیم په برخه کې کمپاینونه په نړۍ کې د خورو ورو افغان لیکوالو او پوهانو سره د ویډیویي لینک له لارې سیاسي، ادبي او فرهنګي غونډې هغه څه دي چې دغه ټولنې ترسره کړي دي. کلیوال ملګري ټولنه په 1990 کال کې په غزنی کې په داسې حال کې جوړه سوه چې دغه ولایت له سختو تهدیدونو او جګړو سره مخ و.
پښتو نه یوازې دا چې یو ژبه ده او د افهام او تفهیم لپاره کارول کیږي، بلکې پښتو نرخ، قانون، کلتور او هغه تړه ده چې ځانګړی او غښتلی اسلامي تړاو لري. نو ځکه خو ډاکټر زیار وایي، زه پښتون یم ته خیسته یې دا پوره ده، په دنیا کې خو جلال دی یا جمال دی. د غبرګولی اتمه د پښتو ورځ وه چې د کابل پوهنتون سربیره یو شمېر نورو بنسټونو دا ورځ ونمانځله او د پښتنو او پښتو ژبې ستونزې په ګوته او د حل لارو چارو په اړه یې وړاندیزونه وکړل. دا چې دا ورځ ولې او څنګه وټاکل شوه او د دې ورځې ګټې څه دي، په نننی هنر جاج کې مو د پښتو تلویزیون او لیوال شرکت له مشر نور رحمان لیوال سره د همدغې ورځې د ټاکلو او ارزښت جاج اخیسته.
مننه لیوال صاحب چې خپل قیمتي وخت مخترک. مخکې له دې چې نور پښتنو تراشم، لومړی پښتنه دا کوم چې د پښتو ورځې د ټاکلو لامل سو، ولې مو پښتو ورځ وټاکله او په دې هر کال نمانځي او بیا په ځانګړي ډول تاسو دغه وخت ته ډیر پام کړی دی؟
ښاغلی محبوب، لومړی تاسو بیا ټولو پښتنو ته د پښتو ورځې مبارکي وایم. د پښتو ورځ څو کال وړاندې مونږ ځکه د دې وړاندیز وکړ او بیا هم د دې پایل وکړ د یادولو یاد لمانځلو چې ستونزه دا ده چې پښتانه د دې خپل سیاسي او ټولنی چاپیریال کې د ډیرو په اندسې و پخوا او زما په خپلم چې کېدای شي مونږ پښتانه ډېر اقتصادي ستونزې لرو، دا ستونزې دومره ډېرې وي. بیا داسې فکرونه مو چې کېدای شي پښتانه ځینې جینیټیکي ستونزې ولري یا رواني داسې ستونزې وي چې هغه حل نه راوځي. خو د ډېرو څېړنو وروسته مونږ په دې باندې پوه شو چې د پښتنو ستونزه لومړی سیاسي ده او ورسره بیا د سیاسي ترڅنګ رواني ده یا روحي ستونزه ده. دغه دواړه ستونزې یو بل تقویه کوي. نو که یو کس په رواني ستونزه اخته وي، سیاسي ستونزه پیدا کوي، او که سیاسي ستونزه باندې اخته وي، رواني ستونزه پیدا کوي. نو موږ کدا اړینه وګڼله چې د دغه رواني ستونزو د لرې کولو لپاره باید مونږ یو راز راکو چې آلته د پښتو یادونه وشي، د ستونزو یادونه وشي. نو همدغه وو چې بیا د پښتو ورځ وزېږېده.
څو کال کېږي چې دغه ورځ زېږېدلې ده او نمانځل کېږي؟
نو 2012 نه لومړنۍ د پښتو غونډه مونږ پښتو ورځ غونډه په کابل کانټینټل هوټل کې کړې وه چې ډېر خلک پکې راغلي وو. په ورته وخت کې په اتم د غبرګولي یا نهه ویشتم د مئی باندې په هماغه ورځ باندې افضل خان لالا په پېښور کې کړې وه او داسې د نورو په دوبۍ کې هم شوې وه. نو له هغې د 2012 نه د دې پایل دی.
لیوال صاحب، آیا د پنور نړۍ کې د نورو ژبو مدغه شان ځانګړي ورځې شته کنه، یوازې د پښتو لپاره چې تاسو وټا کړو د تنمنځ کی؟
زه غواړم چې دلته یو ډیر سرګن وضاحت وکم او لږ تشریح هم وکم چې د پښتو ورځ یوازې د ژبې ورځ نه ده او نه د پښتو ژبې ته دا ځانګړي شوی ده. د پښتو ورځ د پښتنو ورځ ده، د پښتنو د ژوند او ځواک ورځ ده، د پښتنو د سیاست ورځ ده، د پښتنو د اقتصاد ورځ ده، بلکې دغه ورځ یو سیاسي ورځ ده. او ځکه چې ما مخکې ورته اشاره وکړه چې دوه خبرې دي چې دغه ورځ به لمانځه وړي. یو په لومړي پړاوونو کې د روحي تکلیفونه دي چې ځینې خلک پښتانه په خپل دننه کې لري او ځینې خلک د پښتنو سره لري، نو کله چې د دې یادونه کیږي هغه روحو کې تکلیفونه به لري کیږي رو پورو. او دوهم بیا هغه سیاسي اړخونه دي، نو ځکه د پښتو ورځ چې دغه ناسم پوهاوی ډیرو سره داسې ده چې دا د پښتو ژبې د پورې تړاو لري، ځکه پښتو ژبې پورې تړاو نه لري چې د مورنۍ ژبې ورځ شته، د ژبو ورځې نورې هم شته په نړیواله کچه هم شته. د پښتو ورځ ځانګړی خصوصیت دا ده چې دا د ژبې نه خوا په پښتو پورې تړلې ده
او د پښتنو د قوم پورې اړیکې پیدا کی.
او د دې پښتو ورځ یوازې د ژبې ورځ نه ده.
لیوال صاحب، تاسو د هغه چې تاسو په کانټینټل کې ون مانځل او د پښتنو د ستونزو مشکلات په اړه تاسو هلته بحث وکړ، هغه وروسته ګڼو بیلابیلو بنسټونو هر کال دغه ورځې ون مانځلې او د پښتنو د ستونزو مشکلاتو په اړه بحثونه وکړل. د دویم کال د چې کابل پوهنتون پښتو څنګه هم دغه ورځ مانځي، د یو پښتون په توګه، د یو پښتون سیاستوال په توګه چې تاسو د غورز وځيګول او همدغه مو انتخاب کړ، تاسو په خپل اندیښنې چې دي چې کوم ستونزې د پښتنو او د پښتو ژبې په وړاندې موجود دي؟
نو که راشو د پښتو ورځ به تړاو نه ک د پښتو ستونزو ته وګورو، نو د پښتو په ورځ باندې مونږه د پښتنو ستونزې په دوه ډوله ویشو. لومړی د پښتنو هغه ستونزې چې دوی د هیواد بهر دي او اوس خو د پټول نړۍ کې پښتانه خوار دي، چې یو برخه هغه ده چې د پښتو ورځ په نظر کې لري چې هغه ته ګټه لري، او دوهمه برخه هغه ده چې پښتانه په پښتونخوا او افغانستان کې میشتي چې دوی لپاره څه لري. نو لومړی راشه ما هغه کسانو ته چې چاته د پښتو ورځ ډیره زیاته اړینه ده، هغه پښتنو ته دا څوک چې له هیواد بهر اوسېږي، او د دوی لپاره خواله دا ده چې دوی سره پیدا کوي، دا غوراز یو بانا کیږي چې دوی یو بل سره وګوري، دوی یو بل سره په داسې حالت کې چې هیڅ بل ډول اړیکې او تړاو نه وي دوی سره کینی. نو په دغه مثال موږ او تاسو دینی اخترونه لرو، دینی نور کلتوري مسلې لرو، خو هغه کې سلیقوي برخورد کیږي، یعنی سړی تر هغه خپل یو وړو کې دایره پورې محدود وي یا تړلې وي. کنه خو د پښتو ورځ باندې مکاش چار څوک سره کینی، نو دا ډیر اړین نه ده داغو د پاره څوک چې بهر هوادو کې ورک دی په ځانګړي ډول د کورنۍ او د پاره کومې کورنۍ چې دی باندې وسیږي. دوه برخه، یو ځوانان او یو سپینګری به د پښتو پوره سره پیدا کوي. کله چې راشو په پښتونخوا او افغانستان کې د پښتنو مسلو ته، بیا نو د پښتو راز دلته ځانګړي ځانګړتیا دا ده چې دوی به په دینی، سیاسي، اقتصادي، کلتوري هر برخه باندې به غونډې کیږي، خلک به راټولېږي او په هغو مسلو به بحث کیږي په دغه ورځ باندې. نو دا ځانګړتیا ده چې په خاص ډول پرته له کوم بل داسې یو مفکورې نه چې اغېز به ولري، نو هر څه به ځانګړي د پښتو او د پښتنو ده تړاو نه چړل کیږي. دا به ځانګړتیا یو خبره
ده. د همدغه ورځې د منځنۍ نه په استفاده دلته چې کوم ځوانان راټولېږي او غوي دا ډول غونډې جوړي، هغه ته څه په کار دي چې د دغه ډول غونډو موضوعات څه وټاکي تر څو زموږ پښتو او پښتنو ته ګټه زیات وي؟
نو یو خود پښتو خواله بداشي چې دا یو سپاچا یا پلیټ فارم چې په انګریزي کې ورته وایي دا به جوړ شي په وخت مهاله کې، بیا به په دغه کې موضوعات ډیر شریکيږي، خلک مختلف موضوعات لري، کله چې تمرکز وشي نو دا ډیر مهم وي. د پښتو راز به دا موقع ځوانانو ته ورکړي چې دوی په خپل افکار راټول کړي او بیا په هغه باندې تمرکز وشي، بیا ډیر خلک یو ډیر مهم مسله چې وي کاغه په هر برخه کې، کاغه سیاسي وي، کاغه دینی وي، کاغه اقتصادي وي، کاغه کلتوري، په هغه باندې به بحث کیږي.
مننه علی واسب، د ورستۍ پښتنې په توګه ستاسو پیغام به پښتنو
هغه خلکو چې غوی پښتو وای په قوم پښتانه دي د غیورزي د دمنځن په پارسي
نو زما پیغام بدای چې دوی د پښتو راز ځانته یو پلما او یو دراو ټولې دوه بهانه وګوري په ډول وګوري او دوی راټول شي هغه ستوندې چې تر ټولو ډېر دوی ننګي دوی سره لاس ګریوان دي هغه شریکی کې دا غوی نه ټولګي جوړ کی او دا په بنسټ باندې سره خلک راټول شي او هغه تحال ولټوي هغه هر څه وي د ټولو نه غټه ستونزه د پښتو ورځ ده چې پښتانه باید په پښتو باندې ویلو باندې نور ونه ډار شي او دوی باید چانه سترګې ونسوځي چې زه پښتون یم دا زه نو که زه پښتو وایم بل چا سره زیاتای کوم کدا سی وینم بیا خو د دنیا نور خلک چې نورې ژبې وایي هغه موږ سره زیاتای کوي په پښتنو کې دا یو رواني ستونزه ده چې دوی داسې انګیري کدای پښتو باندې لیکل کوي یا پښتو وایي د بل چا حق وړل کیږي حال دا چې د خپل حق په خپل پتر په وړاندې کوي او هیڅ د دې نه دی غوښتي د دنیا هیڅوک دنیا نه وړي چې دوی د خلکو نور پردیش به وایي ک لاندې والا دي ک برنی دي
عبدالرحمن ژوندۍ چې د فراه په ایوي جنگ زپلی او رسپات سیمه کې لیکوالی او شاعری کوي نو موړه د هیواد ادبي مرکې مشري هم په غاړه لري دی وی چې غواړي د خپل فن په برکت په ټولنه کې مثبت بدلون راولي په فنکار برخه کې لا نو موړي سره زموږ همکار احمد شاه فطرت د هغه په کارونو غږیدل
فنکار
په فراه ولایت کې د هیواد ادبي مرکې مسول همدا شن آزاد خبريال شاعر او لیکوال عبدالرحمن ژوندۍ را سره دی. ژوندۍ صاحب خبرونه ته شرغله
مننه کور وطن خوشاله چې وخت مو راکړ تاسو سره د لږ خواړه ول
په لومړی سر کې ک اوریدونکو ته خپل د ادبي او همدا شن نور هڅو پاره چې پاک فرنګي او ټولنیز احسام شامل دي معلومات ورکړي په فراه ولایت کې تاسو روس په کوم برخه کې اچي کړی دي
تقریبا 15 کاله را ولایت کې البته ما کار پیل کړی دی چې نه یوازې ما سره زما نور هم فکر ځوانان شاعرانو ملګري هم و په دغه ونی ملسیزه کې په لومړي ګام کې موږ وسپیدل چې د فراه ولایت حداقل یو تعداد دغه لیکوالان شاعران سره یو ځای کړو چې مرکه مو جوړ کړل د هیواد د ملکي په نامه باندې د همغې ورځې څخه تقریبا تر ننه پورې زموږ کارونه دوام لري هغه په بیلابیلو برخو کې دغه کارونه و چې په لومړي ګام کې د مشاعرو په چوکاټ کې و وروسته تر هغه دغه کارونه پراخ شول مشاعری جوړیږي همدا ډول په نور غونډو کې مبرخه واخیستل کتابونه چاپ شول تر ټولو مهمه لوی مشاعره و چې دغه د نابګل په نامه باندې هر کال هغه د هیواد ملکی او نور شاعرانو د اطلاعات کلتور په مرسته باندې په فراه ولایت کې منځل کیږي او د همدغه کارونو په نتیجه کې زموږ د همکاران خو ابتدا د همکاران وتوانېدل چې په فراه ولایت کې رادیو جوړ کړي او ټلویزیون جوړ کړي د مجلې بخش فعال کړي چې دا ټول ویلای شو د همدغه ځوانانو یا دغه حرکت یو برکتو چې تر دغه ځای زموږ هڅې رسیدلې دي چې نن د فراه ولایت البته په مطبوعاتو بخش کې یا د ادب او فرهنګ په بخش کې چې دا ټول سره نږدې اړیکې لري البته یو ښه او ځلاند نوم لري چې نور ځوانان او نور ځوانان هم دغه کار ته تشویق شوي دي
او ژوندۍ صاحب کړه ته خپل د 55 او لیکنو په اړه مو وایست تاسو روز څومره لیکن لري څنګه چې تاسو شیرین اکثر اوریدونکو هم شاید اوریدلې تر اوسه په 55 او لیکنې کړې که مشته معلومات راکړي
زما خپل یو کتاب چاپ شوی دی تقریبا هغه په 1991 کال کې و د اوشکو امیر سره دی چې هغه تقریبا اولیه یا ابتدایي شعرونه و نور تقریبا اوس ډېر ښه شعرونه لرم هغه شعرو ته چې ګوري ډېر تقریبا کمی شعرونه دي چې خبره تعریف ته نه کېږي اما چاپ شوی نه دی په مستقل ډول بل کتاب نه دی چاپ شوی اما د شاعرانو سره د نور شاعرانو سره کتابونه چاپ شوی دي البته په دوه نور شاعرانو کې چې د فراه پسته تقریبا یو د نور شاعرانو او بل د یو شاعرانو په هغه کې شعرونه لرو همدا ډول ناچاپ اثر اوس هم تر لاسه نهسته زیاتره وخت لیکنه کوو لیکنه هم لرو ځینو ویب سایټو کې یا په مجلو کې کله کله مقاله لرو چې ورکړې مو دي. خو مهم یا ډېر زما د کار برخه چې ده البته دا ده چې د شعر و شاعري ده، او په محلي سطحه مې په رسنیو کې تقریبا ونډه ده او کار ده چې د دغه دواړه علاقو سره زیاته زما علاقه ده.
دغه ځای ته راسو ژوندی صاحب، چې تر اوسه مو څومره شعرونه ویلي او څومره شعرونه لرئ چې باید چاپ شي، څومره چاپ راماده؟
او دقیق ارقام یې خو نشته، شاوخوا یو نیم زر شعرونه فکر کوم چې ما به ویلي، یو نیم زر ټوټې.
اوس څومره کتابونه لرئ چې باید چاپ شي؟
د اوس لپاره تقریبا درې کتابه لرم چې باید چاپ شي شعرونه دي، او یو بله هم تقریبا یو سفرنامه ده چې یو بهر ملک تللی وم، تقریبا هم د سترګو لیدلی حال و، او همدا ډول څه چې ما هلته زده کړي وو هغه مې راغونډ کړي دي، فقط چې تر کمپیوټر یې وباسم او چاپ ته آماده ده. هغه هم کېدلی شي د چا خبره ګټور ته به هم شي. ویلی شو چې بیا هم دغه درې څلور کتابه په چاپ لاندې لرو.
ستاسو په نظر په فراه ولایت کې اوس د لیکوالۍ او شاعرۍ وضعیت څنګه دی؟ دا وضعیت څنګه
په مجموع کې کسړې وای د انټرنیټ د پیدا کولو سره دا بخش په اصطلاح لږ پت سوی دی، هم بیا هم علاقه مندسته سړی چې ورته ګوري نو هغه د 15 کاله مخکې اوس چې شخصا زه پرتله کوم ډېر کسان یا ډېر ځوانان دغه کار ته رجوع کړی ده. یعنی یو خاص شوق لري خصوصا په لیکوالۍ کې او په مجموع کې، په لیکوالۍ کې، په شاعرۍ کې. د بل اړخه دغه خپل انټرنیټ هم چې د خلکو ته اسانتیا ده، خصوصا د فیسبوک د لارې یا د انټرنیټ د نورو ویب سایټو د لارې دغه ځوانان مقالې وایي او مقالې هلته ورکوي چې دغه خپله د دغه ژبې دپاره، خصوصا د پښتو ژبې دپاره یو کار دی. نسبت و 15 کالو مخته اوس چې زه ګورم تقریبا کې د پی سي دي په حساب سره راواخلو او بیا اتیا فیصده د پیسې را دغه ادبي هڅې او ادبي کارونه پر مخ ځي او ډېر ښه روان دي.
او ستاسو پیغام شاعران ته، ستاسو په نظر یو ښه شاعر او لیکوال څوک دی؟
دا خو داسې یو سوال ده چې هر څوک کېدلی شي خپل لغست او یو سم تعریف هم ورته ونه شو ویلی. بیا هم زما په نظر مهم ښه شاعر او ښه لیکوال هغه دی چې د ټولنې درد راواخلي او دغه درد په داسې ژبه ووایي چې پر اورېدونکو باندې، هغه څوک چې وایي پر لوستونکو باندې ژور اغېز وکړي، ټولنه په حرکت باندې راوړي. په داسې یو موقعیت کې چې موږ تاسې اوسېږو او په اوسني وخت کې د افغانستان د ځوانانو لپاره، خصوصا د ټول لیکوال لپاره، دغسې یو حرکت پکار دی چې د قلم دلاره د ادبیات دلاره وکولای شي دا ولسونه سره ویش کړي تر څو موږ دغه یو ورک برخلیک سره اوسو. واقعیا د شاعر او لیکوال خبره تر ډیره منل کیږي او ردل کیږي. نو شاعران ته ضرور ده، لیکوالان ته ضرور ده چې ولس ویش کړي، ذهنیت سازي وکړي تر څو موږ د پردوی د احتیاج خلاصو او پر خپل شو باندې ودرېږو. همدغه ډول مو شعر او ژبه لیکوالي هم آزاد او خپلواک پاتې شي.
مننه کوم چې خپل د وخت لورونه مراته وکړه.
کور ودان خوشاله وسه.
کیسه د حقیقي ژوند هنري تصویر دی او دا تصویر د انسان په ژوند د غیز خیندي. د زرپانی په نننۍ پاڼه کې وګمه جبارخیل لنډه کیسه خیرنتوب او بریاوي دراوروي.
خیرنتوب او بریاوي. کوچنی توپ ورغړېد په مردارو تورو بویناکو اوبو کې ډوب شو. څو ماشومانو منډه ور واخیسته، ټول له کثافاتو ډک لښتي ته ودرېدل. یو د لښتي پر ژی کېناست، په خواره خوله یې وویل اوس به څه کوو؟ ځواب یې وانه ورید. پورته یې وکتل، سترګې یې نهیلې وې. یوه بل ماشوم د خپل زاړه کمیس جیب ته لاس کړ، چاودې ګوتې یې تر شلېدلې جیب ووتې، لاسونه جیبو ته ولوېدل. اتو ماشومانو درې کلدارې راټولې کړې، خو د کرکټ نوې توپ 15 روپۍ غوښتې. ناست ماشوم یوې بلې خوا ته وکتل، خیرنه پلاستیکي کڅوړه یې راپورته کړه، ښی لاس یې پکې ننه ایست. ولاړو ماشومانو په حیرانۍ ور وکتل. ناست ماشوم پریوت، زنه یې په خاورو ولګوله، لاس یې د لښتې په اوبو کې ننه ایست. شیبه وروسته ټولو ماشومانو چیغه کړه خدایه شکر. پروت ماشوم کې ناس له تورو اوبو را ایستلې توپ یې په ځمکه کېښود، لاس یې وخوځاوه، لنډه بویناکه پلاستیکي کڅوړه لاندې ولوېده. یوه ماشوم په خیرن توپ خپله لوڅه پښه کېښوده، توپ یې څو ځلې په خړو خاورو وسولاوه، ټیټ شو، توپ یې ور واخیست. ټولو له خاورو ډک میدان ته منډه کړه. یو پر ځمکه د ایښودل شوې زړې غوړې بوشکې تر منځ ودرېد، په ښي لاس کې
د لرګي پلانه ځیګه تخته نیولې وه. تختې ته لاستی جوړ شوی و. بل لرې منډه راواخیسته، ځای په ځای ودرېد، کېناست. د لوڅې پښې له تلې یې د ښیښې په وینو سره ټوټه وویسته. بیرته شاته لاړ، منډه یې راواخیسته، توپ یې وار کړ، چیغه شوې: شپږیزه! هماغه ماشوم بیرته شاته لاړ، خو دا ځل یې ژوبله پښه درنه پسې اخیسته. دوه درې ځایه په خړو خاورو د وینو سره څاڅکي پراته ول. ماشوم مخ راواړاوه، توپ یې په خپلو ګوتو کې ټینګ کړ، منډه یې واخیسته. تیز و، د کمیز غاړه یې باد پورته درولې وه، چیغه شوې: آوټ! لرې دوه له عمره پاخه سړي ولاړ وو. یوه یې وویل: مړه، دا ماجرم عجیبه خلک دي، په تشو ګېډو کرکټ کوي. دوهم یې وخندل: هډو ته وایي چې عمران خان به ورنه جوړ شي چې ورلډ کپ راوړي. کلونه ووتل، هماغه خړ او بې وزله ماشومان ځوانان شول، د ټولې خولې له خندا ډکې وې. دوی د کرکټ یوه داسې ټیم ته ماتې ورکړې وه چې د دنیا په لاسو اولو ټیمونو کې راته. ټول خوشحاله ښکارېدل، په سترګو کې یې هیلې پرتې وې، د ورلډ کپ د ګټلو هیلې.
بیرغ مزمون جی کرو پنڑے کے اتلانو، زمون قهرمانانو، زمون قهرمانانو، بریام مبارک شاہ زڑورو افغانانو، زمون قهرمانانو، زمون قهرمانانو، زمون قهرمانانو، زمون قهرمانانو، زمون قهرمانانو.
د ادب جام نننی برخه کې د پښتو ژبې لومړنی نیمه آزاد نظم لیکوال ملکیار هوتک احوال راخلو. د ادب جام دا برخه سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام،
شیخ ملکیار هوتک. شیخ ملکیار د بابا هوتک مشر زوی وو، او ل خپل پلار یې ادب، توره او مشرتوب برته په میراث کې پاتې وو. د هم لکه خپل پلار د پښتو شاعر او هم د خپل قوم مشر وو. د پلار تر مرګ وروسته یې د مشرتابه پګړۍ په سر کړې وه. د دوه د زیږېدو کال 1915 هجري دی. د پلار د وفات پر وخت دی د 25 کالو زلمی وو. د جسمن هم قوي او غښتلی پهلوان وو. د لسو سړیو سره به یې یوازې مقابله کوله. د بابا هوتک تر وفات وروسته د ملي دفاع وظیفه هم د ده په غاړه وه، او د مغولو د یلغلګرو لخکرو په مقابل کې د پښتنو ملي مشر ګڼل کېده. ملکیار د کلات د سیوري په لټو کې له خپل قوم سره اوسېده، او دا هغه ځای دی چې تر اوسه هم هوتک پکې اوسېږي. د په سیوري کې خپل قوم زراعت او ودانۍ ته راوباله، کاریزونه یې وکښل. نو مغولو چې د دې ځای زراعتي عمران ولیده، پر سیوري یې هم یرغل وکړ او د پښتنو مینې یې ور وړاندې کړې. دلته هوتک او د دوی مشر ملکیار مجبور شول چې مرغۍ، ګوب او وازیخوا، یعنی د سیوري شاوخوا ته سره متفارق شي. خو ملکیار چې وطنپال، توریالی او پو مشر وو، د مغولو مخې ته ودرېده او له دوی سره یې د خپلواکۍ جهاد جاري وساته. په پای کې پر مغولو بریمن شو او سیوری یې بیرته ونیوه. دغه ځای یې بیا ودان کړ، او دا کورنۍ د ترنک پور شوګانو کې تر اوسه لا هم شهرت لري. د ملکیار تر چې د بابا هوتک ورور وو، توخی نومیږي، او د توخی زوی نور بابا هم د ملکیار معاصر او ملګری وو. دوی لکه خپل پلرونه روحاني ژوند درلود، او تل په پښتنو کې په صلاح او تقوا مشهور وو. او په پای کې تر زرم هجري وروسته د توخی له کورنۍ څخه سلطان ملخی مشهور مشر راووت، چې د اورنګزیب معاصر دی. خو د بابا هوتک له پخته هغه مشهور ملي قائد او ازادي خوا پښتون پیدا شو، چې موږ حاجی میرزا خان نیکه، یعنی میرویس نیکه بولو. او د 1600 هجری په حدودو کې د پارس د صفوي کورنۍ له اسارته خپل قوم وژغوره. په کندهار کې د پښتنو د استقلال بیرغ لوړ کړ، او وروسته د ده اولادې تر اصفهانه پاچاهي وکړه. پټه خزانه د ملکیار په باب دا نقل کوي:
یو ورځ ملکیار بابا د خپل تر توخی کور ته ولاړ او د خپل تر زوی نور بابا یې ولیده چې غشه یې تیر کاوه. ملکیار ځینې پوښتنه وکړه چې تربوره دا څه کړې؟ هغه وویل چې د مغولو په جګړو کې ستا ملاتړی یم. ملکیار بابا دعا وکړه ورته چې تربوره اتل او سوبمن اوسې. وایي چې هر وخت به نور بابا جګړه کې بری موند او ماته یې د هیچا په یاد نه ده. هسې نقل کړه چې یوه ورځ د مغولو تاړاک پر سیوري راغی او هغه وخت ملکیار بابا په کلا کې څوک نه وو پرته له خزمنه یو. نور بابا چې خبر سو ژر ځان هغه کور ته ورساوه او په یوه تنې مغول وشړل او ډیرې مړ کړل. دا ټول د ملکیار بابا د دعا برکت وو. له دې روایاتو څخه دې کورنۍ او د ملکیار شخصیت ته د پښتنو د ذهنیت او فکر نسبت ښکاري چې خلکو په څه احترام ورته کتل او د ده مقام یې څومره لوړ ګاڼه. د ملکیار بابا د شعر یوه نمونه: ترنک بهیگی ترنک بهیگی ترنک بهیگی ترنک بهیگی غاړی تر غاړی زما سړګه خو خپل لالای غواړي. کرو درودا د ترنک رودا کرو درودا د ترنک رودا خاوند دی وچ کا چې زړګه مومي زما خپل سودا. کنیز دې نیز دې نیز دې بلتون دې کنیز دې نیز دې نیز دې بلتون دې زړنې زوړې په ویر شړلې په غم زبون دې. کور دې اور دې په زړی اور دې کور دې اور دې په زړی اور دې دا اور به وچ کا د ویر نیزونه بل ډیر په زور دې. نمنځه یوسا سپین سپوږمیا نمنځه یوسا سپین سپوږمیا ورته ووایا چې ترنک ټال کړم ستا له خلګیا. که خړو خړو اوبو سیوان کړی بیل ملکیار دی پاتې له یار دی سوبی چانان دی ترنک بهیږي ترنک بهیږي.
مشهور لیکوال گرینڈل وایي شاعر نمري د همدغه خبرې په استناد د هغوی چې د زمان د ټولو رموز په پام کې نیولو سره شعر لیکي تل ژوندی دي. کراچۍ میشته نوموته شاعر اروخا دریاست تسنیم چې سمو د وړاندې له فانی نړۍ سرګي پټې کړې پروفیسر محمود ایازی په ویری و مرسی لیکلي او هارون پاچای شعر ترنم کړي.
سخی ناری راتمو و حسا اخلم جان تلجی در دیدلی تپی وایم. سخی ناری راتمو و حسا اخلم جان تلجی در دیدلی تپی وایم. سخی لش خورات و جار پچیغو دیر مین استاد شپیلی پوا ویلایم. سخی برتم یو زلی راجوندائی کا زو جلی در بیلتون توری بلایم. سخی گورا اوس نویخ او نویدهیم را گیر کلی یوی داسی ابتلایم. سخی ستا پا بدمستیو کی من غارا سخی ستا پا بدمستیو کی من غارا چی وزان تا دف و هم او پا گدایم. سخی شابسی سندری را توایا سخی شابسی سندری را توایا د ژوندون پستلی دک کی مبتلایم. سخی بیا لخپل جان مروریم زمانی را گرزولی لشکولایم. سخی لجی خوشالیانی را پیرزوکا هجرزاد جانان تا گور پا جلایم. سخی و من کداواری و دسون سخی بیا بدر نورک پا دی دنیایم. سخی ورک را نتسنیم دی پا حجوم کی سخی ورک را نتسنیم دی په هجوم کی. سخی لگ می ربانی وکر تنهایم. سخی وینی می لستر بوچه خچاچی. سخی چه وکرم پا غم کی مبتلایم. سخی ناری رات ما و حسا اخلم جان تلجی در دی دلی تپیوایم.
دخپ القد پسوری کی نمو دماشم دخپل قطب سوری کے نما دماشو اے سوری کینم او دمشم دخپل قطب سوری کینم او دمشم بتسنیم نیشتد ونو احسانو تسنیم نیشت دونو ایسا نونا سنری جی کدر شبو کمرون